ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د مرګ جوب لپیخې دوام لري. په تازه پیښو کې یو لس کسان وژل شوي دي. اخوا په کراچۍ کې هم اته کسان وژل شوي دي. د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان سیاسي ګوندونه ولې یوې کوټلې تګلارې رامنځته کولو کې ناکامه شوي دي، په دې اړه رپورټ لرو. او د پاک ایران د ګیس پایپ لاین تر څنګ یو شمېر نور سیمه ییز، کورني او نړیوال راپورونه هم لرو. او ونی د خبرونه پلوشه به هم ووري. فاول ورزو ګلیاستا چې خبرونه ته وورو.
لومړی د خبرونو سرټ کې د خبر جنسي په تیرا سیمه کې د انصار اسلام او لشکر اسلام دلو ترمنځ تازه نښتو او پر یو کور د ماټر ګولې پر یوتو په پیښو کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان وفاقي کابینې پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته د رسولو منظوري ورکړې. او د شام فوز وایي اسرایلي جټ الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوز په یو سیرنیز مرکز حمله کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وای په لری پرتا سیمه تیرا سندانه کې نن سهار د حکومت پلو انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بلخو د جمرو د پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماخام په تیرا په سپوړي سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي دي. دغه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې لا هم دوام لري. بل پلو د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي امنیتي ځواکونو لخوا د باډي په زیاتره برخو کې کرفیو سخت کړی شوی ده او خلکو ته ویل شوي چې د خپل کورونو نه دي نه راوځي. د پیښور ځلې انتظامی باډا تحصیل سره نږدې سیمو کې نن کرفیو لګولې ده. د پیښور نه د مشال راډیو خبریال د مقامی خلکو په حواله وایي چې باډي تحصیل سره نږدې شیخان او میرا شیخانو کې نن د زیارت پورس کرفیو لګول شوې ده. د دې سیمو ټولې لارې چې خبر ایجنسی ته ځي او بازارونه تړل شوې دي. مقامی خلک وایي د کرفیو اعلان د لاؤډ سپیکرو په ذریعه شوې دي. ویل کېږي چې په دې سیمو کې کرفیو په باډه کې د ورپکو پر ضد فوجي عملیاتو په ترڅ کې لګول شوې ده. د پیښور په فردوس جلیل کبابي روډ نن شاوخوا 11 بجې په یو ریموټ کنټرول بمې چاودنه کې اته کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیسو یو چارواکي مشال لډی تو ویل چې چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د هشنغری تاڼي یو پولیس موبایل د دغه ځای څخه تیرېدل. د چارواکو په وینا په ګاډي کې ناست ټول پولیس والا محفوظ دي او ژوبل شوي اته کسان عام وګړي دي. ډاکټران وایي د ژوبل شوو کسانو حالت د خطرې نه بهر دی. د چاودنې ذمهواري لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار کراچۍ کې پرون بمې چاودنې او د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تیر چهارشنبې ورځې چاودنه د سهراب ګوټ په سیمه کې شوې ده. بلخوا د تشدد په پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. تیر کال د کراچۍ ښار په قامي شخړو او سیاسي لانجو کې شاوخوا 2000 تنه وژل شوي دي. د پاکستان وفاقي کابینې پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته د رسولو منظوري ورکړې. د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د تیر چهارشنبې په ورځ وشوه. د غونډې وروسته رسنو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قاهره وویل
پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اہم منصوبہ ہے.
دا پاکستان د اقتصاد په حوالہ دا ډیر اهم منصوبه ده او مونږ هیله لرو چې زر تر زره به په دې باندې کار شروع کړی شي چې پاکستان کې د ګیس د بحران کومه مسله ده هغه کابو کړی شي. او په دې منصوبه به یو نیم ارب ډالر لګښت راځي. په منصوبه د عمل درآمد او دغه لړکې د خلکو د وسوسو ختمولو لپاره یوه سلورتنی کمیټې هم جوړه کړې شوې ده.
دا کمر زمان قاهره د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وایي هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالرو مرسته ورکړي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر کریستیان فیرس باخ ویل له 2014 کال وروسته به له افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدل شي او نور به په پرمختیايي چارو توجه وکړي. ډنمارک په افغانستان کې شاوخوا 5500 سرتیر لري چې اکثره په هلمند کې ځای پر ځای دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په ایران کې د آزاد رسنو پر ضد د کمپاین په ترڅ کې په دې وروستو کې د تهران نه یو شمېر خبریالان نیول شوي او اوس دغه کمپاین د هیواد بهر ته غځول شوی دی. د مشال راډیو د ایرانی څانګې پر 15 خبریالانو باندې سایبر یا انټرنیټي بریدونه شوي. په نړیوال میډیا او بی بی سی سره کارکونکو خبریالانو پشان د مشال رادیو د ایرانی سانګې د درې خبریالانو جالي فیسبوک پانی او شخصي بلاګونه خبر شوي چې مقصد یې هغوی بدنامول دي. د مشال رادیو ایرانی سانګې فردا چې په فیسبوک کې درې لکه مینوال لري هم هک کړی شوی ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو ځایناستي مشر کلیون کلاز وای د فردا رادیو په خبر اعلانو انټرنیټي بریدونه غیر قانوني دي او دا ښایي چې ایرانی رژیم د آزادو او خپلواکو رسنو په مخه نیولو کې تر کومه هده پورې تللی شي. د شام فوج وای اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوج په یو سیلنیز مرکز حمله کړې. د شام د فوجي قومندانې په یو بیان کې چې دغه هیواد سرکاري خبري اجنس سنا خبر کړي ویل شوی چې اسرائیلو جنگي جټ الوتکو دغه هیواد هوایي حدودو خلاف ورزي کړي او د ساينس په یو سیلنیز مرکز یې نیخ پني خبرت کړي. د شام سرکاري ټلویزیون هم د اسرائیلي الوتکو د بمباري خبر خپور کړي. تر دې مخکې د سیمې امنیتی سرچینو او ډیپلوماټانو ویلي وو چې اسرائیلو د شام او لبنان ترمنځ په پوله کې په یو کاروان برید کړی دی. اسرائیلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. او روسي خبر دی د امریکا د کانګرس په خوانی غړي چې په 2011 کال کې په سختو ډزو ژوبل شوی و له کانګرس څخه وغوښتل چې له وسلو سره په تړاو د تشدد مخه ونیسي. ګابریلا ګیفورډز پرون له وسلو سره په تړاو تشدد پیښو په اړه د کانګرس استماعي غونډې ته وویل
Speaking is difficult.
خبرې کول مشکل دي خو زه غواړم چې یو مهم ټکی بیان کړم. تشدد یو لوی مسله ده. ډیر ماشومان وژل کیږي بلکې ډیر زیات ماشومان وژل کیږي. مونږ باید یو څه وکړو. دا رسول حق چې د تیر کال دسمبر په میاشت کې د کینیکټ په یو خنځی کې یو وسلوال کس په ډزو شل ماشومان او شپږ لویان وژل د کانګرس لومړی استماعي غونډه ده. دا تر دې محل د مشال خبرونه.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه مو د ګولیاز مومن اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په تیرا او کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې 19 کسان وجل شوې دي. د جنوبي وزیرستان نه د لدار کښو کسانو پلار وای
تیر کول پی اس پی تاړي روغله به پښتنې د مش کورته غړسول مش وو دی وی ورڅک سولي وې چې مش تلو شي کوي نه یا اسلامیندا نه تعلیمیندا خو ال مسیکی مې وی یو رضاولان امد یو رحیمولان امد.
د عوامي نشنل ګوند پارلماني غړي بشرا ګوهر وای په پاکستان کې د ترهګرۍ حل د اسلام آباد او پندای پورې اړه لري نه چې سیاسي ګوندونو پورې.
مسله د اسلام آباد او د پندای مینس کې ده او چې څو پورې دا سیمز کلیر نشي نو د پښتنو علاقې به دغه سیستم دي ستراتیژیک پالیسیز لپاره.
او پاکستان وایي د ایران سره د ګیس د پایپ لاین د لوزنامې منظوري وفاقي کابینې ورکړه.
پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اہم منصوبہ ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جلد از جلد اس پہ کام شروع ہوگا.
ونی زخبرونا پلوشبہ دا فرخند وزیر لخلی ووری دا مشال ترسنگو سے. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ونی د خبرونه تاندې هلی لرو او دغه خبرونه درته هم زمونږ همکارا فرخند وزیر وړاندې کوي. زه بخنه غواړم دینه مخکې پلوشه ویله غیبه مخکې پلوشه خبرونه جوړوله. ورزو اوریدونکو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته ورزو. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې په بیلابیلو پیښو کې خوښه یو لس کسان وجل شوي دي او یو شمیر نور پکې چوبل شوي دي. بلخوا په باړه او د سر جوخ د پیښور په کلیوالو سیمو کې کرفیو یا ګرځبندې سخت کړل شوی دی او په دې سیمو کې خلکو ته ویل شوي دي چې د خپلو کورونو نه نه راوځي. په دې هکله د سیمینار زموږ همکار دا راپور راکوي.
د خیبر سرکاري چارواکي وای چې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تیرا سندانه کې حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلواله ډلې ترمنس په نخټو کې خواوشه 15 کسان وژل شوې دي او یو شمیر پکې جوبل دي. او د جمهوریت پولیټیکل چارواکي وای چې تیر ماخام د تیرا په سپوړې سیمه کې د مزارګل نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولې را پریوته چې په نتیجه کې د دغه کورانه شپږ کسان وژل شو. شول. دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري او تر دې دمه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په باړه تحصیل کې کرفیو نور هم سخته کړې ده او خلکو ته ویل شوي دي چې د خپلو کورونو نه دې نه راوځي. او د پېښور ضلعي انتظامیه وایي چې د باړې سره لګېدلو د پېښور په کلیوالو سیمو لکه شیخان، میرا شیخان او داسې یو شمېر نورو ځایونو کې هم کرفیو لګول شوې ده او په ګڼ شمېر کې ورته امنیتي ځواکونو سرتیری او پولیس لیږل شوي دي. او د باړې او پېښور ترمنځ تللې ټولې مهمې لارې تړل شوي دي او سیکیورټي پکې سخته کړې شوې ده. د پېښور انتظامیه زیاتوي چې په باړه او دې سره لګېدلو د پېښور په کلیوالو سیمو کې د کرفیو مقصد په باړه کې د وسلوالو پر ضد مؤثره پوځي عملیات کول دي. یاد دې وي چې په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې یې کرفیو ده او ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي. او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې د نښتو په مهال یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اخوا د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې د بمی چاودنو او ډزو له امله اته کسان وژل شوي دي. تېره شپه د دې ښار په سهراب ګوټ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان وژل شول. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای پیخه د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار سوراب ګوټ په سکندر ګوټ کې مخې ته راغلې ده. د سیمې د پولیسو مشر عزیز احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې یاده پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په پیخه کې وژل شوو کسانو په ټیکسي موټر کې بار چاودیدونکي توکي له موټر څخه ښکته کول. دی وایي د چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي او د دغه ټیکسي موټر څخه موږ ته 300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. د سیمې د ایس ایچ او عزیز احمد وینا و چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا د دغې علاقې د تاڼې پولیسو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د نهې یا سې شنبې په ورځ د دې علاقې په تاڼه د حملې له کبله یو پولیس سرتیری هم وژل شوی و او د حملې په ترڅ کې په تاڼه کې موجود د ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړی حمله کوونکو د پولیسو له ولقې څخه خلاص کړی او د ځان سره یې بیولی و. د کراچۍ سی ای ډي پولیس وایي د پیښې له ځای څخه په ګڼ مقدار کې پولیسو ته لاسته ورغلي چاودیدونکي توکي د دې څرګندونه کوي چې وژل شوي کسان د کومې ناقانونه ډلې غړي وو. د یادې ادارې یو مشر چارواکی مظهر مشواڼي وایي په کراچۍ کې چې کوم ناقانونه ګرځول شوي کندونه دي دا د هغوی کار کېدلی شي. په دومره ډیر مقدار کې د چاودیدونکو موادو د یو ځای څخه بل ته وړل او دې ته ورته نور کارونه هم دغه ډلې کولی شي. یاد دې وي سوراب ګوټ په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. په همدې سیمه کې څو میاشتې مخکې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې حملې شوې وې چې پکې د روغتیا د نړیوالې ادارې سره اړونده د ګانا هیواد ډاکټر زخمی شوی و. د دې وروستو د یادې ادارې یو بل غړی ډاکټر اساق کاکړ هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی و. د دې نه علاوه په همدې سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د عوامي نېشنل ګوند په پلویانو او دفترونو حملې شوې چې له امله یې د سوراب ګوټ په سیمه کې د یاد ګوند دفترونه د تیرې څه مودې راهیسې بند پراته دي. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د دینی مدرسې احسن العلوم د استاد په ګډون د یادې مدرسې یو شمېر زده کوونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. هلته بیا په ښار کې د تشدد په روانو پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې وایي په وژل شوو کسانو کې یې د 4 کسانو په بوریو کې بند مړی موندلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د پاکستان امنیتي چارواکو منلي چې د دوی په ولکه کې د 200 خوښه کسان شته. چې د طالب وسوالو سره د جګړې پر مهال نیولې دي. په دغه نیول شو کسانو کې د جنوبي وزیرستان ځینې اوسیدونکي هم دي چې کورنۍ وایي نه خو طالبان دي او نه هم د کومې وسلوالې ډلې سره لاس لري. دوی غوښتنه کوي چې خپلوان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سو ورځې کېږي چې د پاکستان ځینې پوځي چارواکو دا منلی دي چې په قبایلي سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنګ په دوران کښې 700 قبایلیون د دوی په زندانونو کښې بندیون دي. په دا بندیون کښې د سویلي وزیرستان یو مخشني استاد سمندر خان، یو زوی او دوه لمسی هم شامل دي. دا درې واړه قبایلیون چې یو پکښې د وروسته بیا خوشی کړی شوی دی چرته څرنګ ونیول شول، دا وخت دوی چرته دي، په دا وجه په مخشنی استاد سمندر خان او د دوی په کورنۍ سد تېرېږي. په دغه اولې سره د استاد سمندر خان خبرو ته غوږ ونسئ.
په ډېر خان سمې په مستری باندې په کښتۍ نه یوه ملګرۍ کړې وه، پاک شه د خپل پنډېدل په تېره ریزه تېر کړل. یې شپې سړي روغ لو بې پښتنې دي، موږ کوره ته ګاډ شول، موږ وودۍ وي ورڅک شولي، وای چې موږ تلوشي کوي، نه اصله مینده نه طالب مینده. تو الماسیکي مې وي، یو رضاالله نامه ده، یو رحیم الله نامه ده، څیرلسې څیرلسې کولې وړکې وي، چوپۍ ور په سر کړلې در ملاقات
چارواکو ته د استاد سمندر خان د ورکو خپلوانو دا مسله وړاندې کړه. هغوی دا ته تیار نه شول چې خپل نمونه جوت او ژغ ریکارډ کړي. بس دامره یې وویل چې موږ دا هر څه د وطن قوم خیر شګړې او د تراګرۍ د مخنیوي د پاره کوو، نه دا چې څوک خامخا وځوراوو وکړاوو. بیا مې په دغه لړ کښې د قبایلي سیمې د امنیتي چارو مخشني سیکرټري او مخشني پوځي بریګیډیر محمود شاه نه چې پوښتنه وکړه چې دا رنګ قبایلي بندیون د انساني اقدارو له مخې د انصاف غوښتلو د پاره د قانوني عدالتي حق نه ولې بې برخې ساتل کېږي. محمود شاه په دا رنګ ځواب وکړ.
کسان پرتوی دے پچاس والے جی خوش کئی کو عدالت پریگی قانون کمزور ہوئے آگے کی سزا نہ ملاوے گی تو دنیا کی بل چاہتا نشانی سے دہشت گردے کی شکری ہوئی سی اور اب اخلاص سی.
استاد سمندر خان دا هم وویل چې دماغ پلوان دې عدالت ته وړاندې کړای شي، که مجرمون شول سزاوار دې شي، که مجرمون نه شول بیا د زرکی را خوشی کړای شي چې مشت رایدلی خوبونه بیا وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تیرو یولسو کالونو په پاکستان کې ترهګرۍ دغه هیواد ته هر اړخیزه زیانونه رسولی دي، خو پوښتنه دا ده چې د دغو ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیز زیانونو باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهاله د ترهګرۍ پر ضد د یوې کوټلې تګلارې په رامنځته کولو کې ولې ناکامه شوي دي؟ دغه راپور اورو د یوې وړې دمې نه پس. د تیرو یولسو کالونه په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ دوام لري او د سرکاري شمیرو له مخه په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له وجې سنا څلوېښت زره کسان قرباني شوي او په زرګونو نور جوبل شوي هم دي. د دغه لوی ځاني زیان ترڅنګ تیر کال د سارک سربراهي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ترهګرۍ له وجې دغه هیواد ته سنا اتیا ارب ډالره زیان هم رسېدلی دی. د ځاني او مالي زیان ترڅنګ په دغه هیواد کې کلتور، ټولنه او سیاست هم سخت اغیزمن شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دغو ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیز زیانونو نه باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهال د ترهګرۍ پر ضد یوې کوټلې تګلاره رامنځته کولو کې ولې ناکامه شوي دي. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزي مشر مولانا عطا الرحمن وایي چې د دغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د ترهګرۍ پر ضد څو څو ځله په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي. دی زیاتوي
ناکامی هم تا پارلیمنٹ کے دنن سیاسی گندون دغا کول شو چې متفقہ قرارداد د پارلیمنٹ یو سیده لار حکمرانان نو تو خولا خو ښکاری داسې چې یا خو حکمرانان په دې باندې عمل کولو د پاره تیار نه دي، یا داسې قوتونه شته چې هغه د پارلیمنٹ دنن فیصلې یا د پارلیمنٹ قراردادونه هغه په خاطر کې نه راوړي.
خو په کراچۍ کې د متحده قامی مومنٹ د رابطه کمیټه یو غړی ګلفراز خټک بیا وایي چې په پاکستان کې چکم لوی سیاسي ګوندونه دي هغوی د ترهګرۍ پر ضد خپل دریز نه په ډاګه کوي او کله یوه او کله بل خبره کوي.
بدقسمتي دا ده چې یو پارټي چې کوم دی په دې اړخ له کوم دی موقف نه یو موقف نه اپناوي او هغه څنګه څه جواز د دیش دهشتګرۍ ته ورکوي چې هغه رس پر دې چې کوم دی دا ناسور جوړیږي اور زمون د ملک سالمیت د پاره خطر جوړیږي.
د 1300 کلو راهیسی په خیبر پختونخوا کې واکمند عوامي نشنر ګوند هغه سیاسي ګوند چې تحریک طالبان په ګڼ شمیر بریدونه کړی دي او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په سوونو کارکونکي او یو شمیر مشران یې ترهګرو په نخ کړی او وجدې دي. په اسلام آباد کې د عوامي نشنر ګوند لخوا د پارلیمان غړي میرمن بشرا ګوهر بیا وایي چې په دغه هیواد کې د خارجه او امنیت د تګلارې واګي د سیاسي ګوندونو نه بلکې د بل چا په لاس کې دي.
مسله د اسلام آباد او د پنډای مینس کې ده او چې څو پورې دا سیز کلیر نشي نو د پښتنو علاقې به د کسې استعمالېږي ستراتیژیک پالیسیز لپاره او دا شوي دي. موږ د شپېتو کالو نه ګورو فاټا چې څنګه استعمال شله د فاټا چې څنګه استعمال شل او د هغې په نوم باندې څنګه پیسې هم راغلې او هغې ته څه فایده ونشله. نو دا یو مسله به وي. د دې مسلې حل چې کوم دی نو هغه به دکه د اسلام آباد او د پنډای مینس کې.
خو په پېښور کې د کامی وطن ګوند مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو وای چې ترهګری چونکې د پښتنو په سیمو کې روانه ده او یوازې د پښتنو کورونه ورانیږي نو د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې د دغه هیواد نورې مسلې دي نه چې ترهګری.
بار بار مې دا وایي چې دا کوم پالیسی جوړیږي پاره کې د پښتنو سوچ د پښتنو فکر پاره کې نه جوړیږي. هغه د لاجو سود توجه نه ورکړي کیږي همدغه وجه ده. او نن کو دا صورت حال کم جوړ دی په خیبر پښتونخوا کې د ټیرریزم په حواله سره. نو دا هغه بنیادی وجه ده چې د مالي سوک توجه نشته فوکس نشته او نو پاره کې څه صدا مشوره کیږي.
په دې موضوع د پاکستان حکومتي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سره د رابطو باوجود د هغوی دریز اغستو کې بریالي نشو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په قبایلی سیمو کې په عارضي توګه د قائم کړل شوو سکولونو استادان وایي دوی خپلې ذمہواری ډېرې په ایمانداري سره ترسره کوي. خو ځینې زنانه استادانې وایي چې د ډېر مهنت او خوارۍ باوجود ورته د تیرو وو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
په قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره حکومت د 1300 کلونو راهیسې کمیونټی سکولونه خلاص کړي دي چې استادانو ته یې تنخواګانې د ځینې پروژکټونو له اړخه ورکول کیږي او د دوی نوکرۍ ارزي حیثیت لري. په دې ورستیو کې حکومت د دې استادانو نوکرۍ د مستقل کولو خبره کړې. خو ځینې زنانه استادانې چې په لرې پرتو قبایلی سیمو کې خپلې ذمہواری ترسره کوي ګیله کوي چې د وو میاشتو راهیسې دوی ته تنخوا هم نه ده ورکړل شوې. د کوزه مومندو ایجنسی د یو کمیونټی سکول استاذه جمیله بیبی وای د ستونزو باوجود قبایلی جنکو ته د تعلیم د رڼا رسولو هڅه کوي.
د دې زیاته کومه خو په صحیح طریقه باندې خپل ماشومان ته سبق هم خایو او خو تربيت زموږ په خپل علم کې سي کنه هغه موږ خپل ماشومان له ورکو موږ وی چې دا ماشومان ډیر په تیاری کې ناشتي موږ دوی رڼا تر واستل غواړو خو دا غي باوجود هم زموږ تنهاګانی بند دي موږ وی بخیر دي موږ خپل خرچه د خپل جیب نه زموږ پلان چې هغه مزدور دي پر دې مزدوري کوي خو دا غي باوجود هم هغه موږ
دار از برا مومن ایجنسی کې د یو بل کمیونټی سکول استاذه مریم کریم وای چې کور او بچی لري او د تنخواه د نشټوالي له وجې د 1300 میاشتو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
تقریبا من سره 240 ماشومان دي او موږ حدودي باقاعده کو تاسو لکه تاسو سمون ملکانانو نام کول شي او لکه خپل ماشومان هم دي را سره د امن په دې خیخ نه کې تاسو لکه زمون ډیر مسایل چې موږ یو پرمننت خبره دي مونږ خبره خونده ده چې حل شي څکه چې موږ مستقلی کوي شو نو زمون ډیر مسلې دي سره حل شي او بل دا خبره چې زمون تنهام انټرنیشنل نیشنل ملایي او د تنها دا مسله دې نظر لګه حل شي چې موږ ماشومان دي د تګ راتګم پیسې لګي نو بس موږ مسلې ډیر دي خو لکه موږ خو په دې لپاره ډېرې منډې کړي والی، خو بیا هم څه اقدامات او په صحیح توګه خبره زموږ حل نشي کولی شول.
د کمیونټي سکولونو د دې زنانه استادانو د تنخواګانو د بندیز په اړه مو د مومند جنسي د تعلیم د سانګې د مشر چارواکي سید محمد نه وپوښتل. نو موړی وای لا هم د کمیونټي سکولونو تنخواګانې د پروجیکټ نه ورکول کیږي.
دا خو لکه د پروجیکټ روټین هم دی کنه، نو پروجیکټ دا د چې مخکې پی سی 1 دا غي په اپروول کې ټیم ولګید، چې کله پی سی 1 اپرو شو بیا دا غي نسټ اپروول دا غو غي ډیل شو، دا غي نه پس بیا فند راتل دوه چې څنګه مونږ ته فند رااله، مونږ سم نصیب هغه باندې بیلونه جوړ کړی دي، وسمه اکاونټ اپس ته سبمټ کړی دي، دا شپږ میاشتو د تنخوا په یک موشت مونږ دې ته بیلونه جوړ کړی دي، هغه تنخوا به دې ان شاء الله په 3-4 تاریخ باندې ملاو شي، 3-4 فروری
سید محمد زیاته کړه چې د حکومت لخوا د کمیونټي سکولونو د استادانو د مستقل کولو عمل هم پر مخ روان دی، او د ځنې قانوني ګامونو د ترسره کېدو نه پس به د دوی نوکرۍ په مرحله واره توګه پخې کړي شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، تاسو پام یو بل راپور ترا ګرځوم. تیر ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کې د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې په باقاعده توګه منظوري ورکړه شوې ده، چې پکې پریکړه وکړه شوه چې دا منصوبه به د کال 2015 پورې سرته رسولی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکړي.
د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې په باقاعده توګه منظوري ورکړې شوه. غونډه کې فیصله وکړې شوه چې دا منصوبه به د کال 2015 پورې سرته رسولې شي، او دې لړکې به د هیچا دباو د قبلولو وړ نه وي. د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا رسنو سره خبرو کې وویل چې کابینې په متفقه توګه د دې منصوبې منظوري ورکړه، او د دې منصوبې له وجبا پاکستان کې د توانای په بحران باندې قابو ومندې شي. نوموړي زیاته کړه،
پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اہم منصوبہ ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جلد از جلد اس پہ کام شروع ہوگا.
د پاکستان د اقتصاد په حوالہ دا ډېر اهم منصوبه ده، او مونږ هیله لرو چې زر تر زره به په دې باندې کار شروع کړی شي، چې پاکستان کې د ګیس د بحران کوم مسله ده هغه قابو کړی شي، او په دې منصوبه به یو نیم ارب ډالر لګښت راځي. په منصوبه د عمل درآمد او دغه لړکی د خلکو د وسوسو ختمولو لپاره یو سلورتنی کمیټه هم جوړه کړی شوې ده.
بل طرف ته امریکای وخت په وخت په دې منصوبه باندې اندېښنه سرګنده کړې ده، کله چې د لړکی مشال ریډیو په پاکستان کې د امریکای سفارتخانې ویان میتیو بولین نه وپوښتل، نو هغه څه داسې وویل:
وی ریکګنایز پاکستان هاز سیګنیفیکانت انرژي ریکوایرمنټس اند وی ریلی آر ورکینګ وذ پاکستان to help relieve its energy crisis.
مونږ ته پته ده پاکستان ته د توانای ډیر زیات ضرورت دی، او زمون کوشش دی چې پاکستان د دې ستونزې نه روباسو. د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه پځې نور ډیر داسې منصوبې شته چې د پاکستان د توانای مسله وسره هواري دي شي. د مثال په توګه تاپی منصوبه، او مونږ د غلړ کې د پاکستان مرستو ته تیار یو.
د غرنکل چې مشال لیډیو د تیلو د هیس کول نومې کپنی چیرمن ممتاز حسن نه د دې منصوبې په اړه پوښتل، نو هغه وویل:
اگر تو انٹرنیشنل پریشر نہ ہو تو پھر ایران پائپ لائن پاکستان کے لیے زیادہ مفید ہے.
کہ بین الاقوامی دباؤ نوی نبیا ایران گیس پائپ لائن دا پاکستان دا پارا گٹھورا منصوبہ دا، او ایران دا پاکستان گاونٹی ملک تے ندا گیس پاکستان تا ڈیر پا آسان رات لیشی. خلو خبر دا دا چے پا ایران باندے بندیزون نوی او پا پاکستان دا امریکی دباؤ نوی نبیا با دا ڈیر گٹھورا منصوبہ وی، او دا تیرو لسو کالو راسے پا دے منصوبہ خبر شروع دی خو تروسا دا سرتو نرسول شوا. دا زمون خپل سستی دا، کدا پا وخت پوره شوی و نو اوس په پاکستان کې د توانای دومره بحران نه و.
د دې پترس کې د بهرنو چارو تزیه کار اجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی پاکستان لا زیاته توجه د امریکای اړخ ته ورکول پکار ده، ځکه چې د پاکستان د امریکای سره په نورو چارو کې هم ډېرې ښې اړیکې دي. د زیاته کړه،
امریکای قانون جوړ کړی دی، ای پارلیمنت جوړ کړی، کانګرس کې دي سانکشن لګولي، او هغه امریکای حکومت هم امریکای بانکونه پابند کړی دی چې کوم کمپنی یا ملک امریکای ایران سره تیل تجارت کوي هغه سره به دای چیز ډیلینګ نه ساتي، هغه ترانزیکشن پر ډالرز کې نشي کېدی، هغه کمپنو باندې به او هغه ملکونو باندې به امریکای سره اقتصادي روابط ساتلو باندې پابندي وي. دا به د جولای نه په دې باندې عمل شي. اوس هم پاکستان بیا اعلان کړی چې موږ به دا کوو، اوس چې دا د شروع کې نو هلته نه به پابندي ولګي، نو هغه چې کوم پاکستان ته کوم نقصان وي او پاکستان او امریکای تعلقات به لازمن ورانیږي په دې باندې.
د قمر زمان کایرا په وینا چې دې منصوبه کې به ایران پاکستان ته په اسانو شرایطو 500 ملیون ډالر قرضه هم ورکوي چې پکې به 200 ملیون ډالر یوازې د ګیس پایپ لاین په خورولو خرچ کولای شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو نیمه بجه شوې ده. د خبرونو لنډیز لپاره ورزو ګولیاست.
دا خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ تازه نښتو او پر یو کور د ماټر ګولې پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا پیښور ضلع انتظامی باړه تحصیل سره نږدې شیخان او میرا شیخان سیمو کې نن کرفیو لګولی ده. دا پیښور په فردوس جلیل کبابی روډ بمی چاودنی 8 کسان ژوبل کړي دي. دا کراچی ښار په سهراب ګوټ سیمه کې پرون بمی چاودنی او د تشدد په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. دا پاکستان وفاقی کابینه پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبات تر 2015 کال پورې سرته د رسولو منځوري ورکړي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وای هیواد به د 500 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 ملیون ډالر مرسته ورکړي. په ایران کې د آزادو رسنو پر ضد کمپاین پترس کې په دې وروستو کې د تهران نه یو شمېر خبریالان نیول شوي دي او اوس دغه کمپاین د هغو جرنلستانو پر ضد هم پیل شوي چې د ایران نه بهر اوسیږي. د شام فوز وای اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوز په یو سیړنیز مرکز حمله کړي او د امریکا د کانګرس پخوانی غړي چې په 2011 کال کې په ډزو سخت ژوبل شوی و له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې له وسلو سره په تړاو د تشدد مخه ونیسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه تر زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول او اوس وردو چې د پاکستان د کورونو رسپانو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر په دغو کې ځینو تکتنه کړې او دا رپورټ یې را لېږلې.
مشرق رسپان خپل اداري کې لیکي چې سوابي او مردان رستم کې د پولیو په ډلو د حمله دوران په سکیورټي باندې مامور یو پولیس والا وژلې او د لیډي هیلت ورکرې رور سخت جوبل شوی دی. اداري وایي چې د دې پیښې وروسته دغلته د پولیو مهم ودرولې شو کوم چې په وختي توګه خو خګام دی خو کوکتې شینو دا د مسلې حل نه دی. اداري زیاتوي چې لبد مرغ سوابي او خوښه علاقو کې مسلسل دا قسمه پیښې رامنځته کیږي چې لکبل دي علاقو کې د امنیت وضع د خطر تر اندې په نظر راځي. زګه چې د ریستیو کې په ثوابي انټرچینج باندې هم دا قسمه پیخه رامنځته شوی و چې پکې وزنانه وجلې شوی وي. د اداري په وینا چې کدا پیخي مخې ته کیږي او په خیبر پختونخوا نظر تیر کړي نو دا به معلومه شي چې د پیخور په کلیوالو سیمو او د ثوابي او مردان په خوښه علاقو کې د شرپسندو موجودګي په ګوته کوي. اداري وړاندې لیکي چې د پولیو په ډلو د حملو وروسته د نړۍ ځین ملکونه پاکستانیانو باندې بندیز هم لګولې شي او بل په لو ځین ملکونه داسې هم کولې شي چې پاکستان د دې یره نه پاکستان ته واپس را پرېګ نګدي چې ګنی دوی با واپسې کې ځان سره د پولیو جراثیم راوړي. ادریا اخیری کې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده نو باید چې د ثوابي پولیس اوس د دې پیښې وروسته د ترهاګرۍ د هلو ځلو خلاف کوټلې او کلک ګامونه پورته کړي چې دا شان د اولس تحفظ باوري شي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د شپږسل ویښتو نقطو ضابطه اخلاق منظوري ورکړې ده چې تر مخه به صدر، وزیر اعظم، ګورنران او د نگران کابینه خلک انتخابی مهم کې برخه نشي غسته. د غرنګ بزنانه د وټ اچولو نه نشي منې کوله په دیوالونو لیکلو، میډیا او سرکاري عملی باندې دباو اچولو او د ټول ټاکنو دوران ټګي کولو باندې به هم سزاګانی وي. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده او د سر کې دې شي چې ټول ټاکنې پاکي او صافي وشي ځکه چې د دې نوړان د الیکشن کمیشن دومره آزاد او خپلواک نه وو نو ځکه به هر ځل د ټګي او د دوکي خبرونه راتلل. خو دا ځلخکاري چې الیکشن کمیشن په مکمل توګه آزاد دی او هیله ده چې ټول ټاکنې به د آئین او قانون مطابق وشي. اداریا اخیری کې وایي چې باید ټول سیاسي مشران او کارکوونکي هم په دې ضابطه اخلاق عمل وکړي او پاک او صاف ټول ټاکنو کې خپل کردار ترسره کړي. دغه رنګ ټولې نگران کابینه، گورنرانو او په خصوصي توګه صدر مملکت چې دا وخت د پیپلز پارټي ګوند چیرمن هم دی په کار ده چې هر ګام ډیر په احتیاط پورته کړي چې ورسره د ټول ټاکنو په آزادۍ د چاشک پاتې نشي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې په اړه لیکل شوی دی. که څه هم د دوی پر ضد جګړه کول یوه د عقل خبره وه، خو د دې سره د خپلو مفاداتو لپاره په ناپوهي سره په یو ډول د پاکستان خلاف هم د جګړې اعلان وشو. تر ورځپاڼې په خبره له افغانستان نه هند لرې ساتلو لپاره طالبان د پاکستان لپاره یو تر ټولو ښه آله ده او زیاتوي، پاکستان ته د اوږدې مودې راهیسې اندېښنه ده چې هند به په افغانستان کې د خپل موجودیت سره د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې ناکراری سیوا کړي. په ورځپاڼه کې د پاکستان اټمي اساسو په حواله لیکل شوی دی چې اټمي وسله ترلاسه کولو په لړ کې ډېرې وسې کړي دي چې د غلا کېدلو امکان یې موجود دی، او د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو په صورت کې دغه امکان نور هم سیوا کیږي. ورځپاڼه پوښتنې راپورته کوي چې امریکایي سینیټر چک هیګل به څنګه د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي په دې لور مرکوز کړي چې دغه هیواد په دې آماده کړي د خپل اټمي طاقت تر سوري لاندې د اسلامي وسلوالو استعمال پرېږدي. تر ورځپاڼې په خبره آیا دې به د مثبتو لارو سره د پاکستان رویه بدلولو لپاره په خپله خبره ولاړو سي او که څنګه؟ نیویارک ټایمز لیکي که د افغان جګړې یو بد اختتام وشي نو پاکستان به د جنوبي ایشیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره یوازینی مهم ګواښ وي. ورځپاڼه پوښتنه کوي سینیټر هیګل به د 2014 وروسته مودې ته څنګه ګوري او د پاکستان دغه مسله به څنګه حل کوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې په افغانستان کې د پرمختګ خپله تر ټولو لویه پروژه په ځای پرېښودله چې له امله یې د کلونو مهنت او په میلیونونو پاونډونه ضایع شو. د مجلې په خبره د پروژې په اړه ورته له مخکې هم ویل شوي چې ناکامي سره به مخامخېږي. مجله لیکي د زرعي تجارتي پارک نامکمله پروژه پرېښودل په هلمند ولایت کې صنعتونو لپاره یو ګزار دی چې پکې د نړۍ د افیمو په 500 کې د یوې برخې پیداوار کیږي. مجله د ځایي تنقید کوونکو په حواله لیکي چې وایي دا د برتانیې د دې رویې څرګندونه کوي چې د خپلو وعدو نه په شا کیږي، په داسې حال کې چې ځواکونه یې په راتلونکي کال کې له هیواده وځي. مجله په افغانستان کې د امداد او ترقی د کم معیار په حق لیکي په 2.3 ایکړ ځمکه مشتمل دغه پارک چې امریکا یې په هلمند کې د صنعت د پرانیستلو یوه لاره ګڼله یوه د ناکامۍ کیسه ده. ټایمز یادې پروژې په حواله لیکي چې په اول سر کې د یو ایس ایډ لخوا د یو صنعتي پارک په توګه ترتیب شوی، خو بیا کېدی شي ځکه په یو زرعي پارک تبدیل شو چې کله د دې پیژندنه وشوه چې په دغه ولایت کې یوازې دوه کارخانې وي او دا چې د نورو څه ضرورت نه محسوسېږي. په 2009 کې یو ایس ایډ د یادې پروژې لپاره فنډونه بند کړل، خو نړیوالې پرمختیا ادارې یې بیا د شروع کولو فیصله وکړه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورو یو بل نړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په یو غونډه کې ویلي دي چې شام د پاره مرستې زیاتول پکار دي. په دې اړه باندې حسمت الله سروان دا رپورت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي له سوریې سره د بشري مرستو په کانفرنس کې تر 1.5 میلیارډ ډالر لومړني هدف زیاتې مرستې وشوې. بان کی مون دا خبره پرون په کویت کې وی خبري غونډې ته وکړه. په دغه هیواد کې د شپېتو هیوادونو استازي د مرستو په کانفرنس کې راټول شوي ول. سرمنشي په خپلو خبرو کې د سوریې د بشري وضعیت په اړه وویل په تیرو 2 میاشتو کې تر 60,000 زیات خلک وژل شوي. زه په خپل په دې دردې ژم چې کله په دې فکر کوم چې که موږ دا وضعیت ژر تر ژره پای ته ونه رسو څومره نور کسان به په راتلونکو ورځو اونیو او میاشتو کې ووژل شي. ملګرو ملتونو د سوریې د 2 میاشتنی کړکېچ د شاوخوا 5 میلیونه اغېزمن شویو خلکو او په ګاونډیو هیوادونو کې له نږدې 1,00,000 کډوالو شویو سره د نږدې 1.5 میلیارډ ډالر مرستې د ترلاسه کولو هیله لرله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری ټاکل کېدلو هر کله کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جان کیری په ټاکل کېدو سره به د امریکا او پاکستان اړیکې لا نورې ښې شي. په دې اړه باندې نور تفصیل ګلیاز وړاندې کړي.
پاکستان وایي د امریکا د نوې بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټاکنه مثبت ګام دی او د سره بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې پیاوړې شي. د امریکا سینټ د 13 په ورځ په سرګند اکثریت سره جان کیری د دغه هیواد د راتلونکي بهرنیو چارو وزیر په توګه منل دي. جان کیری به د جمعې په ورځ خپلې نوې ذمہواری ترلاسه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان له مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې جان کیری به د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې نور خوالی راولي.
موږ دې ته ډېر په مثبت انداز ګورو ځکه چې جان کیری د سینټ د مشر په حیث د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې نورو ښه کولو کې ډېر مهم رول ترسره کړی. د سیمې په اړه د هغوی پوهه زیاته ده. موږ هیله مند یو چې په تعلقاتو کې به چې اوس په یو مثبت لور روان دي نور هم بهتري راشي.
دوستی میں چل رہے ہیں.
جان کیری دے اڑان دے پاکستان سره د پراخ همکاري یو بل چې ورته کیری لوګر بل ویل کیږي په 2009 کال کې اڑان دے کړي وو. دغه بل په 2010 کال کې منظور شوی وو چې تر مخه به یې امریکا تر 2016 کال پورې هر کال 1.15 ارب ډالر غیر فوزی امداد پاکستان ته ورکوي. په اسلام آباد کې د سیمیز چارو کارپو تلت مسعود وای چې جان کیری پاکستان سره یو همدردانه رویه لري نو لدی وجبه مثبت نتیجې مخې ته راشي.
پاکستان کې مسائل سے باخبر ہیں.
جان کیری د پاکستان د مسلو نه خبر دی او د پاکستان او امریکا ترمنځ خې اړیکو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی نو دا د پاکستان لپاره یو ښه خبر دی. خو په 2012 کال کې داسې پیښې رامنځته شوې چې لوجې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي. خو زما په اند اوس تعلقات ښه شوې دي. دواړه هیوادونه دا خبره مني چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نیټه رانږدې ده نو په دې کې د پاکستان د مرستې زیات ضرورت دی او د پاکستان پر رویه کې هم بدلون راغلی دی.
خو بیا په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپور نصر الله ستانکزی وای د جان کیری ټاکنه به د سیمې پر حالاتو کې سلوي بدلون رانولي او د افغانستان په اړه به په لسو کې د لوی بدلون امکان په نظر هم ناراضي.
زه فکر نه کوم چې ډېر لوی تاثیرات به د امریکې پالیسۍ کې او سیاست چې د افغانستان او ستراتیژي چې د افغانستان په اړه لري یا د سیمې په اړه لري د جان کیری په راتګ سره به ډېر کوم لوی تغییر راشي. له بلې خوا نه جان کیری هغه سړی دی چې د امریکې د بهرني سیاست په جوړولو کې د سنت غړی و، د امریکې د مشرانو جرګې غړی و. له هماغه جنه هم د افغانستان په ارتباط یا د امریکې په مجموع کې د بهرني سیاست په اړه په تصمیمونو پرېکړو کې ونډه
لوی. سینیټر جان کیری په 2016 کال کې د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید وو خو بریالی نه شو. نوموړی د امریکا په سینیټ کې د بهرنیو چارو په کمیټې کې اته ویش کاله تیر کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر ځای د امریکا نوې د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل شو.
اوریدونکو په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي جنرال جان ایلن ویلي افغان ځواکونو د دوی تر هیلو هم زیات پرمختګ کړی دی او دوی د بهرنو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو پر ضد د کاروایانو جوګه دي. جان ایلن له صد پاسه یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو مشري کوي. وایټ هاوس وایي نوموړي ښایي په یورپ کې د ناټو د مشر په توګه ونومول شي. له جان ایلن سره امریکایي خبري ایجنس اسوسییټډ پریس سره مرکه کړې ده چې لنډیزی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
له اسوسییټډ پریس خبري ایجنس سره په مرکه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جان ایلن ویلي په راتلونکو دوه کلونو کې د ایساف ځواکونو کار افغان فوج ته سلا مشورې ورکول، روزل، د دوی د اړتیا وړ صلاحیتونه شکول دي چې دا شان دوی په یوازې سر فعالیت وکړلای شي. نوموړي زیاته کړه په 2014 کال کې د افغان ځواکونو له لوري د عملیاتو له مشري کولو څخه مطمئنه دي چې د ده په وینا د نوموړي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو د صلاحیتونو د منلو په معنا ده. جنرال جان ایلن له تیرو 19 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري کوي او د فروری په 2 نیټه له افغانستانه وځي. وایټ هاوس وای شای جان ایلن په یورپ کې د نیټو د مشر په توګه ونومول سي. له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې جان ایلن وویل دا وخت هم افغان ځواکونه د 80% کاروایانو مشر کوي. د دې په خبره باور دی چې د جګړې په راتلونکي موسم کې به افغان امنیتي ځواکونه په تکنیکی توګه په ټول هیواد کې د عملیاتو مشري وکړي چې ورته تیار دی او دوی به ملاتړ کوي. د اژانس په وینا افغان ځواکونه اوس هم د صلاحیتونو د شکولو په برخه کې نور کار ته ضرورت لري. په دې کې د جنگ په ډګر کې د دوی دوامدار صلاحیت، طبي مرستې، د تیلو او وسلو ترلاسه کېدل او په ګډه کاروایني کول شامل دي. خو جان ایلن وای د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیتونه شکول به وخت اخلي او ډاډه دی چې له وخت تیرېدو سره سره به د دې کارونو پاړه د دوی پلان سم پر مخ لاړ سي. کله چې خبري اژانس په افغانستان کې د پاتې 16000 امریکایي عسکرو د زغرده د وټلو یا څومره عسكر به له 2014 کال وروسته هلته پاتې کیږي په اړه له جان ایلن څخه پوښتنه وکړه نو د ځواب ورکولو ډډه وکړه. البته دومره وویل چې د دې فیصله به ولسمشر باراک اوباما کوي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوس وخرغلې دي د ونی د خبرونه تا پاکستان دی هلی زمونږ همکار فرخند وزیر دا خبرونه تاسو لپاره هرونه برابروي. راته چوک شو تاندې هلی.
په اونیس پروګرام تاندې هلی کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به په ټولنیزو مسلو د کومنټریز جوړونکي سمر من الله سره د هغې په کار خبرې کوو.
یونیورسٹی کے جس سبق ہوئے ماں نو واپس جز پاکستان تراشم جزما چے پختنی خویندی دی یا میرمنی دی دیو جوند کے دسنگ کے بدلون راج
د خیبر پختونخوا د سریکوټ اوسیدونکو سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي وایي تر اوسه یې 50 داسې ډاکومنټریز جوړې کړې دي چې پکې د خپلې ټولنې د ستونزو په اړه په خلکو کې د پوهې پیدا کولو کوشش کړي او زیاتره کار یې په سوره کړي. سمر من الله د نن د تاندې هلي خبرونې میلمنه ده. د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وایي
زیادہ تر چیز دا چی وڑی کے جنکائے پا بادو کے ور گئی چکس کل قتلو شی دے روخی لچی کل جنکائے پا سوری کے ور گئی زب دے زیادہ کار کون زماکار زیادہ پر ماسنگا چی خبر اکڑا چی دے زنانا یا چی میرمنی دی دے ہو حقوق لگا کار کون نو پاکے کے خو زدائی گڑم چی کل کل پورے زمونگ پا سوچ کے بدلو نرازی نو اغی پورے زما خیال کے حالات پا نخ کی گی.
سمر وائی باید پا ٹھولنا کی دا بدلون لپارا ٹھول پا گڑا کار بکڑی او دا بدلون پا دیرو وڑو وڑو خبرو او کارونو کول سر اہم رات لیشی
پا سوچ کے بدلون دا پار رکھتی ٹولو کے مخ کے چھے کم ٹولو کے ضروری خبر دا چھے بدلون دے آغی علاقوں نرازی آغی کلو نرازی سنگ چھے کپ دیر کے یا پا پیخور کے یا پا نوخار کے دا سے کسان دی سوک چھے پا جماعت کے دا خبر کئی چھے دا چھے کم ظلمون کی گی دا دے دے اسلام کے بالکل اجازت نشتا نو بیا اصل بدلون رازی یا کہ دخے علاقوں کے کم پولیس دے اغا دا اوگنی چھے دا ظلم دے او اغا دا فرض جوڑی گی چھے قانون اغا امپلیمنٹیشن او کیا خلق لے انصاف وار کی نو بیا با اصل بدلون رازی او دے خلق سوچ کے چھے بدلون یا اصلی راشی نو بیا کہ یا پلاروں دے نو اغا دے خلاف پخپل ادری گی چھے زوال اخپل لور پا بادو کے وار کما زب پیسے وار کما زب دیت وار کما خو خپل لور بنا وار کما نو بدلون کلم باہر نا نرازی بدلون آغی علاقو منز نا با تولو کے زیاد زر رازی
سمر وای په خوات سواری رسم داسې نه وو خو اوس یو غلط رنگ خپل کړي او خلک لري دښمنی په دوستۍ کې نه بدلوي بلکې لا عمل ترې خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي.
اوس موږ مطلب پیسو لا نه چلا خپل کلتورم خراب کړي دی خپل چې موږ پختون ولی هغه کمی ښې خبرې وي هغه موږ نه هېرې شوې دي مطلب تش سورا نه دا موږ که اوس بلور دی یا سر پیسه ده دا هم په کوم شکل چې اوس زموږ مخې له راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یوه لور خور خپله خرڅه کوي تش پکې پیسې یا خپله فائده وی نه او مخکې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو نو زر ټولو کې غټ دا بهم چې موږ نه چې کوم ښې زمونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړي دي او مونږ ستش هغه کوم کوم چې مونږ ته ښکاري په دې کې زمونږ ذاتي فائده ده او که یوه جنایا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپله ذاتي فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچ شي او هغې نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی پکار دی مونږ له کوندې پخپله په دې رڼا واچوو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کړو او مونږ پخپله دا یو نوی څنګه پختون ولی هغه کلچر جوړ کړی دی.
سمر چې زیاتره کار یې په سوارا او یا په بدو کې د جنې په ورکولو کړی، وای دا رسم په پاکستان او افغانستان کې زیات دی چې له وجې ډېر نجونې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د سوارې د رسم په اړه سمر من الله وایي،
چی یواز دے پختنوں پہ سینو کے بالکل نہ دے، دا پورا پاکستان کے دے، دا پا افغانستان کے ہوں دے، او پا خیبر پختونخوا کے دے تا سوارا وئی، خو پا پنجاب کے ورتا ونی وئی، پا سندھ کے ورتا سنگچٹی وئی، او پا بلوچستان کے ورتا سوارا او ارجائی وئی، پا افغانستان کے دے تا بد وئی، سنگا چھ منگو یو چھ پا بدو کی جنائے ورکا وئی. او پکار دا ته چې مونږ دا سوچو کو چې ډیر کم دا سه رسمونه دي کم چې پورا پاکستان کې مونږ فخکاری، او اخر ولی دا یو دا سه رسم دي چې من پوری خلق دا پریکټیس کوي په پورا پاکستان کې. نو د دې چې کم ټولو کې غټه وجہ دا هغه دا ده چې اکنامیک ریزنز، یا چې مونږ کم مطلب غریبی دا، یا خلق دا وی چې مونږ به لور ورکو خو مونږ سره پیسې نشته، یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو، یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو. پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه وکم شکل کې چې مونږ ته اوس نن سبا ښکاري. پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وي یا رسمونه وو چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوې دا، هغه لور یا کور ته به نه ملاوې دا. داسې به پخوا یو سزا وه کم ته چې به یې ویل په قبر کې سملاستل، یا که ننواتې به و نو د کلي هغه زنانا په سر باندې به یې تور پړونه اچولې، او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر، دې سره به هغه مطلب امن راغې په دوه قبیلو کې. خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي، هغې پورې وایي چې دشمنی نشي خلاصې دی. نو د دې خو زمون کلتور سره څه تعلق نه دی، د دې نن سبا هغه دې زمانې سره تعلق دی، دې حالاتو سره تعلق دی، او دې سره تعلق دی چې مونږ خپل کلتور خپل پختون ولی هم هی رکھا چې مخ کې په دې شکل کې بدا کلم نه راتلا، دا خو اوس مونږ ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی. او دا هم مخ کې به خلکو ویل چې یو جنای لا به مړه دشمن کور ته، نو هغې په سر به پړونه واچاو او واپس به مور پلار کور ته ولېږله، خو بس دا به ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږله، او بس مونږ اوس په دې روغه جوړه شو روغه ده. نو ټولو کې مخکې خو بس دا وایم، او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپله خراب کړی دی.
د سمر من الله یوه ډاکومنټري آی هیو ا ډریم هم ده چې پکې دا ښودل شوي دي په ماشومانو په پردو کورونو کې د کار کولو په وخت دوی څنګه د تشدد سره مخامخ کیږي.
اس کے اندر چادر رکھتا تھا پھر سو جاتا تھا، ڈر لگتا ہے تھوڑا سا سو جاتا اللہ کا نام دے کر.
پہلے رابان موسمان کلار کرو چی اگمی بولے بول بے رات وی برشدہ لوخ ونزا لوخ ونزا بے رات استریو کا استری آئے پا پہلا اور از ملاس پوزے دل مو استری نما کرے اس پا پہلا از بر از ملاس اس پوزے دو زم دے بے واسے تا بولا اسے درد کر
د آی هیو ا ډریم نه علاوه سمر من الله یو شمیر داسې ډاکومنټریز جوړې کړې دي چې پکې یوه د باجوړ ګلونه هم ده. په دغه کې خلک د باجوړ د پخوانی ښایست او امن او د موجوده بدامنۍ او بدرنګۍ نه جړه کوي.
یو وړه ماشومه مې په کور کې پاتې شوی دی، یو کوټې زوی مې اوس سازوالې پاتې شوی دی، او نور ټول مونږ تی دغه رنګ راوتلی، او دغه نور کارم نه کېدو د ډزو او د جازونو بمباره نه راوتلی. نور مې دی دغه ته پاتې شو، دی مال ته پاتې نه نه ورکوټې غیله مې دا سوچ راځي چې څه پکای او چې څه پکای.
علاوہ سمر من اللہ بی بی شیرینا در پدر شنوارے لونگینا سر پیسا سورا او پیوش میر نورو ٹولنیزو مسلو ڈاکومنٹریز شامل دی. سمر من اللہ وائی باید خزی او جونی هم د خپل ټولنه په پرمختګ کې کار وکړي. د یو سوال په جواب کې چې آیا دا په خپل کار او کور کې څنګه توازن ساتي، سمر وائی
سما چې چرته پورې تعلق دی جی، ما خو تر اوسه پورې کور نه ز کار کوم. ما خپل تجربه دا ده چې چکمې خويندې کار کوي ټولو کې مخکې خدا منتب جندل پکار دی چې اخیو اکا قدر کول پکار دی، اخیو لا په غور نه دی ور کول پکار دی. ل چندن سبا غ په دې زمانه کې ک ایمانداری سره څوک ژوند ته ری نو تش یاو کس اغا آمدنی سره گزار نشي پیری دی، چې کله پورې ور سره اخی اغا خزم سنس کار یا پیسو کې ور سره مرست نه کوي. نو پکار دی چې مونږ د دیو هغه قدر وکړو او ور سره دیو لا کار آسان کو حکومتي لیول باندې.
سمر من الله په انتروپولوژي کې تعلیم حاصل کړي او کوشش کوي د ټولنې د مسلو په اړه په خلکو کې پوها او شعور پیدا کړي.
ما بیا کیمبریج نا ایم فل کړه دے پر انتروپولوجی اینڈ ڈیولپمنٹ کے خو حال سے چھو ما کم سبق ویلے دے اقوم پختنو میرمنو دل چھ ما زما دچوند مقصد دا او ما خوختل دا چھ ز پکین یونیورسٹی کے چھ سبق ہوئے ما نو واپس چھ ز پاکستان تراشم نو زد سدا سکار ما چھ زما چھ پختنی خویند دی یا میرمنی دی د دیو جوند کے دسنگ کے بدلون راج.
او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلت ټیپ د پېښور د ارنم روغتون مشره ډاکټر سفورا شاهد په خوځو کې د سینې د کینسر په اړه وایي.
لس جنانه ناسي او د سینې چې غوټې وي او د ټولو موږ اپریشن کوو او د هغې لباسې رپورټ چې راشي نو د هغې شره داسې ده چې هغې کې اته زنانو ته به کینسر نه وي، صرف دو زنانو سینې کې د کینسر امکان کېدی شي. نو مطلب څه شو چې 80% تم ګلټیانې یا داسې کم رطوبت دا به عام بیماری ٹی بی کېدی شي، جراثیم کېدی شي، هارمون امبیلنس کېدی شي، دا کېدی شي او کینسر نشي کېدی. کینسر صرف 20% موږ ویو چې پاسیبلیټی دا هغه شانتې ڈایگنوز کې. نو هغه دونه خطرناک خبره نه ده، خو خبره ده آگاهی ده، مخنیول ده، یعنی اوایل درجو کې تشخیص څنګه ممکن جوړ کړو چې دا زنانه غیر ضروري سرجري اپریشن نه بچي او د دې علاج چې دی 100% کامیاب شي که موږ ارلی ډیټکشن وکړو.
دا وعده تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واورېده. اجازه غواړم، خدای پامان. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.